درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د آزادۍ رادیو د خبرونې ته شرح خلاص اسمت څاروانیم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولي او وایي د ژغورنې لپاره خبرې او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د یولسمې غونډې ګډونوال دی نن خبریالانو ته وویل
امیدوارم چې انشاءالله ای کانفرانس وکړي
هیله لرو چې انشاءالله دغه کنفرانس او نور ورته کنفرانسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو، ان د خبرو له لارې هڅه کوو، او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي، او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو.
د غونډې یو ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د آزادۍ رادیو د تاجکستان څنګه ته ویلي چې د دوه ورځنی غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي دي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنیږي. د یونیسف څنګه نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. معلومه نه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستنول کیږي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس پکې له منځه نه دی تللی. پولیو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د انسان د فلجیدو سبب کیږي. د سش میلادي کال له پیله په افغانستان کې دغه وایرس شپږ پیښې ثبت شوي چې ټول یې په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې لشتر لږه 8 سخت دریځې وسله وال وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې دغه عملیات یې تېره ورځ په سره راغه سیمه کې کړي دي، خو دا معلومات نه دي ورکړي چې وشل شوي وسلوال د کومې ډلې کسانو. د آزادۍ رادیو مشال څنګه وایي چې په سره راغه سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي فعالیت لري. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په ځان مرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو شنور ټپیان شول. د پاکستان حکومت په وار وار د افغانستان اوسنۍ حکومت تورن کړی چې تحریکی طالبان پاکستان ته ځای ورکړی دی، خو د طالبان حکومت دا تورونه په کلکه ردوي او وایي چې دوی د پاکستان د امنیت د ساتنې مسؤلیت نه لري. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یوه عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د آزادۍ رادیو د ازبکستان څانګې از فرند تلگرام چینل په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړی دی. دا شعارونه داسې مهال لیکل شوي چې د ازبکستان چارواکي وایي د عبادت ځای شاوخوا یې امنیتي تدابیر جدي کړي دي. په غزه کې د اسرایلو او حماس سخت دریځې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي، له جګړې سره هممهاله اسرایلي چارواکو په ازبکستان کې د یهودانو ضد اقداماتو خبرداری ورکړی و. دغه پیښه په ازبکستان کې چې اکثره وګړي مسلمانان دي د رسنیو له سترګو پټه ساتل شوې وه. زموږ شخله آزادۍ رادیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتي خبرو په کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلوونکو وایي پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خنډ پیښ کړي.
دل زمنګ راغلی یو د دریم شپه د بیګاته او د کې دی افغاني انګور بار او دی وایي د تاجکي دی.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیاي مرکز د ماشومانو وړیا درملنه کوي.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد د دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه یې وشي.
په کندهار کې د غواوو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
تقریبا ته یوسل شلنې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګونې د ونیم سوال کاغونی ده.
هغه افغان مو ژغولی چې د هند په یو فلم کې مرکزی رول لوبولی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هرات په امنیتي کانفرنس کې د طالبانو په اوسنی رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندینی وکی وشو. دا کانفرنس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو. په کې د افغانستان د ملي امنیت په خواني سلاکار رنگین دادفر سپنتاوول په افغانستان کې اوسنی وضعیت سمون تړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل بیا د غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوی په برخه کې یو لید او اجماع لري. د افغانانو د بشری حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقونو هم د هرات په امنیتي کانفرنس کې بحث وشو. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین دادفرس پانتا وایي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته زرګونه لوستي خلک د وطن پرېښودو ته مجبور شول او زرګونه نور زنداني او شکنجه شوي دي. هغه دا خبره د هرات د امنیتي کانفرنس په 11مه غونډه کې چې د جمهوری نظام یو شمیر چارواکو او سیاسونو پکې ګډون کړي او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. هغه لیسپانتا کته سم وخت د طالبانو رسیدل د جمهوری نظام ناکامی او پنړیواله کچه د نوی او ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولی خو لنړیواله ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون پاړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
درد ما مردم افغانستان
د افغانانو درد خپلواکۍ قانوني حکومت سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ فرهنګي قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
زبانی است
د طالبانو حکومت که څام په دې اړه خبرګون نه ته خودره خطلی د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړل. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګواله ارزوي. هغه وویل کې دا شی طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لړپوړي استخباراتي چارواکي دا هم ویل په سیمه و نړۍ کې لدی سره سره چې ډیرو ویل طالبانو تغییر کړي او د هغوی سپیناوی یې کاوه مګر ثابته شوه چې طالبان نه دي بدل شوي. خغلی نبیل زیاته کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې په اړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمیر مشخص هیوادونه هڅه کوي چې وخی طالبانو تغییر کړي. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتي کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د وی پښتنې په جواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیا ته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه خبرګون نه دی خوله. د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې یو بل باس په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید دی. پنل ته په خبرو کې پنارو کې د افغانستان په خوانی سفیر شکریه بارکزی وویل په افغانستان کې جنونی او خزي د ژوند لټولو برخو وستل شوې دي او په حقیقت کې جنسیتي اپارټاید عملي شوی دی. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د جنونی او خزو د حقوقو د نقض په اړه د نړیوالو په اوسنی پرس دریس هم نیوکه وکړه.
یوازی جنسیتی اپارتاید نده چی موگی محدودی کلی استاسو چوبتیا لطول بطر ده. کلا چی ده ملگر و ملتونو پا غونده که ام گورم چی هیوادونه دیر عالی بیانی ورکوی. خو کلا چی حال تا دیر رای ورکول وقت رزی گورم چی لمونگ سره هیچوک نشته.
ده هرات امنیتی کانفرانس چی ده افغانستان ده ستراتیجیک و مطالعات و انستیتیوت لخوا جور شوه سبب هم دوامو کلی. ده کانفرانس لپای لوران دی ده دی دیالوگ بنسیتی خودون کی داود مرادیان ده ازاده رادیو تاجکی تسانگی تا ویلی و دیوشمیر افغان سیاسون و پخوانه او چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان دې غونډې ته بلل شوې دي. مرادیان دا هم ویلي وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې و خو ځواب یې نه ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسیدو وړاندې په افغانستان کې د خدا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
و هم وریدل چې په تاجکستان کې د هرات امنیتی کانفرنس پیل شوی دی. دا کانفرنس په دوه ورځې دوام لري. د دې کانفرنس له یو برخوال سره خبرې کوو. قاری عیسا محمدی د هرات په کانفرنس کې ګډون لري او همدا شیبه د ټلیفون له لارې له تاجکستانه له سټوډیو سره وصل دی. قاری صاحب محمدی تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د دې کانفرنس هدف څه دی؟
سلامونه احترام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا کانفرنس چې دلته د هرات کې امنیتي کانفرنس د عنوان لاندې جوړ شوی ده، دلته د مختلفو هیوادونو څخه میلمانه رابلل شوي دي. په دې کې یو نیم بل کسان تاسو یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان پر روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وي او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولای شو یو سوله ییز د حل لاره پیدا کړو، نو لوی هدف
ډیر مننه. قاری صاحب محمدی، ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود، طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟ دې کانفرنس برخه ول څوک دي؟
یو نیم سل کسان دي، نو د چاوشان نوم به درته واخلم، د مختلفو ګوندونو قومونو استازو دلته شتون درلوده، حتی د کوزي پښتونخوا نه هم دلته میلمانه رابلل شوي وو چې په هغه کې محسن داوړ وو او خټک صاحب هم پکې شتون درلوده، میرمن ګوهر هم وه، هغو هم خبرې وکړلې د پولې اخوا دیخوا په دا امنیو په دې خبرو باندې. او مشهور سیرې چې دلته راغلی وي اسماعیل خان په پښتون درلوده او د جمهوریت د کابینه.
قاری صاحب محمدی، زما اصلي سوال دا دی چې د منتقدونو نظر دا دی چې اکثره برخوال د کانفرنس ازمویل شوي تیرې دي، یعنی هغوی چې کله واک درلود څه یې ونه کړل، نو اوس به څه وکړي؟
او د منتقدونو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني دا انتقاد هغوی هم لري، موږ هم لرو، کوشش په ان شاء الله داسې کوو چې په مرور د زمان سره اوس کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي، د منلو وړ څیرې وي، د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي، په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهي او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې، داسې څیرې رامخته کړو. دا لږ وخت نیسي خو انشاءالله په مرور زمان سره
سلامتش
بدایوي چې تسکیا رامنځته شي، خو دا خلک را راوتیږي او راځي.
قاری صاحب محمدی، پخوا دا کانفرنس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالی نظره تمویلو، له 2012 څخه دا کانفرنسونه جوړې شي، اوس څوک تمویلوي؟ هر کانفرنس ته باندې چې مصرف لري،
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان دا، او تاجکستان د دې خلکو چې سار افتتاح هم کوله، د تاجکستان د بارنوی چارو د وزارت نه کوم نمائنده راغلی وو، هغو خلکو ته راغلاس ویلې او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې، او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نه نشم ویلې، خو د ظاهر حالاتو نه داسې معلومېږي چې همدې کوربه هیواد به کېدای شي له دې سره پر کړي.
وروستۍ پوښتنه داسې دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کانفرنس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خپګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې شی پکې خاص ونه لیدل شو، خو هو د ملي سرود په ځای باندې چې دوه الفاظو به سندرې ورته وغږول شو، ما زه خپله هم د منتقدینو جملې ځینې وم چې انتقاد مې په دوی باندې وکړ چې دا خو یو ملي غونډه ده، د ټول افغانستان ولسونه دلته پکې شتون لري، او تاسې خو دلته د افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود نه غږوئ؟ بیا ده وویلې چې دا موږ ته د کوربه هیواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو، یعنی د خبرو نه ځان واړه او راواړو، ځانونه تیر را تېر کړه، یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا سوتره په وطني الفاظو کې درته وایم. اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او څوک ته خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو یې دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو، چې موږ د خاورو د دې جغرافي اوسېدونکي یو، راځئ چې سره جوړه وکړو، یو بل ته قدر او عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هېواد ته وګورو، د هېواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده او همدغه ملي سرود هم په کې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو، کوشش هم کوو، نیوکې هم پرې باندې کړې دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج چې هغه نه ده راغلی، او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه شي او متوجه کوو به انشاءالله.
ډېره مننه کورودان قاری اسلام محمدي و چې د تاجکستان کې د هرات کانفرنس په اړه معلومات راکول. ښاغلی محمدي هم د دې کانفرنس برخوال دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس ویلي چې نن دوشنبه د افغانستان په جنوبي او لویدیځ ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوې د پداسې حال کې چې له پاکستان څخه تازه راستنه شوې کډوال وي د دوی ماشومانو ته د راوشتلو پر مهال د ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه ورکړل شوې او لدې عمل اندیشمن دي خو یو شمیر نور بیا به ماشومان واکسین شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO مخکې اندیشنه شوې و چې له پاکستان څخه د بیا ستادو افغان کډوالو ډلیز اخراج د نورو مسئلو ترڅنګ په افغانانو کې د پودیو د ناروغي خطر رامنځته کوي جزئیات په دې راپور کې
عبدالسلام چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د اته ماشومانو پلار دی او یو اونۍ مخکې د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی وی افغانستان ته د راوختو پر مهال یې ماشومان نه دی واکسین شوي هغه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د پولیو واکسین یوې مسؤولې سرچینې چې د اجازې د نه درلودو له کبله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي وه دوی له پاکستان افغانستان ته په راغلو څوارلس لارو له پنځو کلونو د کم عمره ماشومانو د واکسین لپاره خپلو ټیمونو ته دنده ورکړې ده خو ادم خان چې د چمن سپین بولدک دروازې له لارې راستون شوی وی ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د لندې په پنځمه اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ډلهیز اخراج د نورو مسلو تر څنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغۍ خطر رامنځته کوي افغانستان او ګاونډي پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ له منځه نه ده تللې په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن مخنیوي پروګرام د روان مریض کال په تلې میاشت کې ویلي وه چې په پېښور کراچۍ چمن او راولپنډي ښارونو کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړې دي د دغه پروګرام مسؤولانو زیاته کړې وه چې دا نمونې د سپتمبر او روان کال اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی دا چې د طالبانو حکومت د پولیو د واکسین تطبیق او دغه شان په دې اړه د پوهاوي په برخه کې څه پلان لري موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو نظر ولرو خو ویان یې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په لویدیځو او سویلي ولایتونو کې به د دوشنبې په ورځ د پولیو واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پیل شي په خبر کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فالج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو کورنیو ته سپارښتنه لري
پولیو ناروغي یو خطرناک ناروغي ده چې سبب د فلج د ماشومانو کې دی شي او دا یو رنز د مور او پلار ته عمري او ماشوم ته هم زورون کې دی چې هر ورځ چې مور او پلار خپل ماشوم ویني چې پروت ته خپل ځان ته رسیدګي نشي کولی سبب دی نو د دې لپاره چې د مرض مخنیوي وشي بهترین لار دا ده چې ماشوم واکسین کو
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلینو او یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي وه کورنۍ له دوی سره لازمه همکاري نه کوي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په دې اړه مخکې ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو ویروس له خپرېدو سره مرسته کوي WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلک ډیر او نامنظم تګ راتګ په دغه هیواد کې د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لامل بللی و
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده
خپل ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاتکی ورکړی او روغ سټه یقینی کړی
څلور بجې او شل دقیقې دی وسمې به نړیواله موضوع د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست یو جګپوړي چارواکي په غزې ترنګ کې د لنډمهالې اوربند د غزې دوه غوښتنه کړې ده. د حماس سخت دریځ ډلې او اسرائیلو ترمنځ دغه څلور ورځنی لنډمهاله اوربند نن دوشنبه پای ته رسېږي. د اوربند پر مهال لسګونه اسرائیلي یرغمل شوي کسان او فلسطیني بندیان سره تبادله شول. د تفصیل لپاره سدولال لودین استودیو ته راغلی لدی اورو.
د اسرائیل او حماس څخه دریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګری سازمان بولی نافذ شوی اوربان نن دوشنبه د شپې 12 بجې پای ته رسیدي، خو اروپای ټولنه او یو شمیر نور سیاستوالي د غزول غوښتنه کوي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن دوشنبه په بارسلونا کې د دغه اوربان د تمدید غوښتنه کړې ده. بورل په بارسلونا کې د یوې غونډې په پایل کې ویلي، په جګړه کې راغلي دمه باید د یوې تلپاتې او اوګدې سیاسي حل لارې لپاره وغځول شي. بورل د اسرائیل او حماس ترمنځ د داسې سیاسي حل لارې غوښتنه کړې چې په وینا یې د اوس او راتلونکو لپاره د تاریخوالي کړي ماته کړي. د فرانس پریس په وینا بورل زیاته کړې، هیڅ شای پر ملکی اسرائیلیانو د حماس لخوا د اکتوبر د 2 نیټې وحشت نشي توجیه کولای، خو په خبره یې یا وحشت بل وحشت هم توجیه کولای نشي. حماس سخدریز ډلې د 13 اکتوبر میاشتې په 2 نیټه پر اسرائیل په بریټ سره 1200 کسان چې تر ډیره ملکیان وو وژل او شاوخوا 240 نورې برمتا کړل. په جواب کې اسرائیلی پوځیانو پر غزې تړانګې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده غچ اخیستون کې بریدونه وکړل او د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا نږدې 15000 کسان یې وژل. د دغه جګړې د لنډمهاله دمې لپاره دواړو لورو د قطر، مصر او امریکا په منځګړیتوب څلور ورځنی اوربند وکړ چې پر مهال لزګونه برمته شوي اسرائیلیان او فلسطینی بندیان تبادله شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم له اسرائیل او حماس څخه د اوربند تمدید غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي، دوی د لنډمهاله بشري اوربند تمدید ته چمتو دي، خو په دې شرط چې هر ورځ لاس يرغمل شوي اسرائیلیان آزاد شي. اژانس د حماس په حواله هم ویلي چې د اوربند غزولو ته چمتووالی لري.
د بربون کو موټر یو شمیر چلون کې او سوداګر وای د پاکستان حکومت لټیرو درو ورځو راهسي اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور پکې بار دي له تورخم دروازې تیر کړي. دوی آزادی رادیو ته ویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې دا انګور د تاجکستان او ازبکستان دی خو افغانستان په خپل نوم صادروي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي رادیو سره یې په خبرو کې وویل، له 25 ډیر بار وړونکو موټر له تیرو درې ورځو راهیسې ولاړ دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي رادیو ته وویل،
دلته موږ راغلي یو د درې مشکل به ګټه او دې کې دی افغاني انګور بار او دې وایي دا تاجکی دی. اوس به خبر روان د کابل نه به ضمانت کیږي دا ګاډي دی.
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وایي،
انګور خرابېږي د منځ زده خو ځان نرمه یو نه تر اوسه پورې خو نه دی خراب شي، خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موړی زیاته وی کننی موټر ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه نه وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او لزایي حکومتي مسولینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل خبرې کړي. خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې د دویم ځل دی چې د بارونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګری خونې د مسول خانجان الکوزی نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزی تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي. خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یو او بله پلمه افغانی سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي. هممهاله له کرښې هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسؤول ایمل شینواري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لورې چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري، خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انجلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم ولیج دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کوي. نو تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډیر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19,000 ټن د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګور ټیکس دی. نو دا یو ستونزه موږ تر مخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 15 ساعته هړتال هم کړی دی.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پاکستان د سیمال پر انګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه یې د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله، خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6500 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغېزمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لک افغانۍ په لګښت د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی. تقریبا ته یو سل شلنې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای په انګونه چې 2.5 لک افغانۍ ده. د دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم سته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی الله د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشو پسې چې وملوشل بیا ځاینو پسې پاکو چپسر فارم کار ماپشن د خو بیا دا شپشت پسورا چول وسنګ دی د سپایان دی
اسری وسایل وشل کو دا سیدر سنگ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور دا کارونه جله کده زای سپکه دو د ماشين پرولو د ماشين پکه دو د ماشين جوړول دا سپاسری وسایل کار جنیا.
د معلوماتو لمخې دا محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکه فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د وی فابریکه مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسي نشتون او د بهر راوارد شوو شیدو د پلور بازار اغیزمن کړي.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده. دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلې دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یاد لبنیاتو سکتور چې دی هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرره کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدیا او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
لری سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو څلور نیمه بجې د هم د سات لند خبرونه. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولی او وایي د شورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی واکسیناتوران هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. د پاکستان پوز وایي د افغانستان پولي ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې لږ تر لږه اته سخت دریځي وسلوال وژلي دي. د پوز د عام اړیکو څانګه وایي چې دغه عملیات تیره ورځ په سره راغه سیمه کې کړي دي خو دا معلومات نه دي ورکړي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې غړي دي. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یو عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي راډیو د ازبکستان څنګ د اس فرند ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړي. دا شعارونه داسې محل لیکل شوی چې د ازبکستان چارواکي وایي چې د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث ته خرغلاست وایم. په نننی بحث کې بعد پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو پورستو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په غبرګون باندې څرګندونه کړې دي. په دې باندې به بحث ولرو ل خپل درنو میلمنو خاغلی شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنون کې د عامدارنګ خاغلی سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنون کې دي. دوی دواړو ته خرغلاست ویم. ورسته به له دوی دواړو نه پښتنې مطرح کړو خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو ریپورت په ګډه سره واورو. دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد څرګندونی د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي او د افغانستان پاکستان اړیکې به پراتلونکي کې په څه حالت بیایي او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرلې او ریښې په څه کې دي په دې اړه باندې به ګډ ریپورټ سره واورو بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو خبرګونونه پارهولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزانای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر خګړه وا دا خګړه په داسې بدې باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څکه چې د دنیا ټول نرمونو خلاف وا ټول هغه خګړې یې رښوي.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو د چ پاکستان ته نږدې بلل کېده او وقته ل رسیدو ورسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکیچونو ته ټیل وهي. د طالبانو د سوداګری وزیر نور الدین عزیزی ویلی په ساړه ژمه کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنون کې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډیر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیان وو خو پاکستان بیا د دې خبره سوکاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
ساول ور مهاجر روان وو د پاکستان د پای هم بلل د اسلام لنګي هم بلل او نن بیا مهاجر ستاسو وطن زیاته مهاجر کله ستاسو وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا به پکوچه کې پروت وي بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتنو سیمه ده یا به په پېښور کې پروت وي هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان د یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکی لاپسې ترینګلوي؟ د چارو شنونکي او خبریال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترینګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډېر جدي او سنجیده کوشش مستقبل پاکستان او افغانستان تعلقات افغانستان ماحول نیولو سرا کریں گے بیان کرے دے دا خبر ممکن خو نه لگی خو ځنی وخت د انسانی او بشری مسلو نه سیاسی مسلے جوړی
باندې څلور لکه افغانان لخپلې خاورې ایستلي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان له ملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډېر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنوونکې پایلې رامنځته کړي.
راپور مو واورید چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولي دي او ورځ تر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې غبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ حمله که څنګه چې تاسو واورید د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وې. حقانی له هغو لوړپوړو طالب مشرانو بلل کېږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل او آن یې د پاکستان او د ټي ټي پي د پاکستاني طالبانو د مقاماتو ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی او همدارنګ ځینې نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلي دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کېدی شي همدا اوسي چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد دغه څرګندونې په څه معنا دي او څه اغېزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سادات بیا هم ستړي مشي. ښاغلی همدرد تاسو غواړم اول هم دغه پوښتنه وکړم.
سلام صاحب سلامونه تاسو ته تاسو اوریدونکو او تاسو میلماته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو د پاکستان استبلیشمنت او بلاخره پاکستان ته څه نږدې دي وي چې کومې سرګندونې کوي هغه ډېر محتاطانه د پاکستان په اړه. نو هغوی زه فکر کوم مجبور دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټبلیشمنټ کوم چلن چې دی د افغان کډوالو سره اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده. د هغې ویډیوګانې چې خپرېږي د ښځو په ښځو باندې ظلمونه په زوره باندې د هغوی د مالونو اخیستل او دوی په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل بیا رالېږل یعنی بعدې بعدې قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو غبرګون وښيي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت رانسکور شو د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول ځکه د پاکستان د دې استخباراتو یا د استبلیشمنت خاص غوښتنه وي د اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو ورسپارل وو خلیصاله کول وو او ځینې نورې غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه اوسنی حاکمیت نه شوی منلی ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت په راتلونکي کې پیدا کېده. دوی دا شل کاله چې مبارزه کوله تر کوم نامه لاندې چې ګواکې دوی اسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او د دوی حاکمیت د مغیو نفر له امله له منځه لاړ. نو اوس په کوم اساس باندې دغه سي خلک چې شل کاله د دې سره څنګه په څنګه وګه په وګه ولاړو هغه وداسي او حکیمت چې شل کاله د دې مخالفت کې تقریبا یو برخه کار هم کړی و هغه څنګه وتور وسپاري نو په دې اساس او مجبور کې دغه فشار چې د خلکو د خوانه او کوم حالات کې
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سید ذاکر شاه سادات مننه له تاسو نه چې راغلی بحث ته. همدغه اول بحث غواړم له تاسو نه وپوښتم مطرح کړم چې دغه د پاکستان ضد څرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن همدرد صاحب ته، استاد پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت له مخې د تاریخي دښمن کور ته پناه وړی دی، لکن چې کله خپل کور ته راغلی خامخا خپل ملي ګټو ورته مخته درېدلي او خپل د ملي ګټو پر مبنا یې تصمیمونه نیولي. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتګ سره وشوه، مجاهدین را تک سره بخنه غوارم داسې حالات او خودر شو چې د افغانستان په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې او د افغانستان ټول هستی پاکستان ته انتقال شو، کغه نظامی وسایل او کدا په اصطلاح نور وسایل او کدا ټانکونه او کدا تیارې. لکن دغه ترخه تجربه چې دا وی په دوره کې تکرار وه، بیا د طالبانو په اوله دوره کې یو څه د شیانو مخنیوی وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چې هلته مکاته د پاکستان په لاس کې و، د استخباراتو په لاس کې و، ځکه د دوی اکثر کورنۍ له اخوا ته پراته و ټول. اوسنی حالات هم چې وینو داسې ترخي تجربې د اوسني طالبانو ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا په میراث پاتې دی او د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکدارانو کړې دي، نو دا خو دوی هم نشي راولی، دوی هم بالاخر افغانان دي، د دې خاورې بچیان دي. په دې پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو دغه په اساس چې کوم تصمیمونه اوسني حاکمانو نیولي دي، زه فکر کوم یو څه د پاکستان لپاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو لپاره د نه منلو وړ دي دا خبرې. او هغه دا چې دوی کوشش کوي چې دا به تر پایه پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په په اصطلاح په استازیتوب بهر دي کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه وي، بیا به میلیاردونو ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي او پاکستان به د لویو سرمایو نه خپل ځان ته ګټې پورته کوي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر، خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کړي. خو دا اوس تاریخ ثابته کړه چې افغانان بالاخره افغانان دي، که هر څوک په هره جامعه کې وي چې خپل وطن ته راورسېږي، خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موجودګان کوي. او په یوه ځانګړې توګه په دې اخر کې تاسو ګوري دغه بنیادي کارونه چې کم روان شي په افغانستان کې، دا ټول ګاونډیان یې ورخطا کړي. کدا د کوشتي په مسله دا کدا ول د کونړ د سین مسله را یاد شو، اوس په قاتیس توګه اوس حاکم نظام وایي چې په کونړ سین باندې چې زما سر په بایه تمام شي، وایي موږ دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو. یعنی دا هغه شیان دي چې اوسني پاکستاني چارواکي هم دیتا اړستلی دي چې بل اخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر، ګرچې داسې مهاجر نه و چې د دې په برخه کې و، خو پښتونخوا په سیمه کې پراته او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده، د دې نه هیڅوک انکار هم نشي کولی. نو سربیره پر د خپل دښمنی د پنځاویا کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړی ده، په هر دوره کې ثابته کړی ده، دغه نه دوی لا سر په لاس کېږي هم نه، یعنی لاس په سر کېږي نه، او افغانان هم په کار ده چې داسې ورته متحد شي.
مننه سادات صاحب. بل موجود ده چې د پر طالبانو باندې د فشار راوړلو هغه اصلي جرړې او ریښې د امریکا د سول انسټیټیوټ په باور باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي د ټي ټي پي یا د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې د افغان طالبانو د مبارزې او یا نه همکارۍ په برخه کې هغوی ګیله مند دي او وایي چې په دې برخه کې څه توقعات چې له
طالبانو کېدل هغه نه دی پرځای کړی. طالبانو لاغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم څه وخت مخکې ویلي وو او په لویه کچه باندې په دې معتقد دي چې د ټي ټي پي تحریک د څو ورځو تحریک نه دی بلکې خپله متقی خبرې دي چې دا د څو کلونو تحریک دی او په دې شکل باندې چې دوی محو کول غواړي امکان نه لري. دغه مسلې ته په کتو باندې څومره واقعا پاکستان د مهاجرینو دغه مسله د فشار د علي په توګه باندې کاروي او تر اوسه باندې په دغه پالیسي کې چې فشار راوړي کامیاب شوي؟ ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه وپوښتم.
بدبختی دا ده چې پاکستان د ملکی حکومتونو خالته هیڅ مطرح نه دي، ځکه دا اوس سرپرست حکومت چې راغلی دی ته د پالیسی چې ورکړل شوې ده نو دوی بیچارهګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي. نو په مجموع کې خبره د پاکستان د اسټبلیشمنت ته، دوی په دې تاریخ په اوږدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حاکمیت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای. مثلا د دې ډیورن کرکې په وګدو کې دغه دوه لوی دروازې چې د سپین بولډک او د تورخم دغه د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت چې کله راورسیږي نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیښه کوله او دغه دواړه دروازې به چې بندې بکړلې او دې طرف ته به دا مالونه چې دی هغه به خصا شول، هغه به په بد حالت شول او د خانانو ته به ډېر زیات زیانونه او تاوانونه ورسېدل. لیکن و بل طرف ته د دوی مالونه چې دی منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روان وو. دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای، لیکن د افغانستان د دې مسلې په هیڅ هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړې و. بل مسله د مهاجرینو وه، مخکې به داسې کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې بیا چول، بیا به د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به بیرته راخلاصول. لیکن اوس دغه اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویا حربه ده چې د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالی. نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویا مسله ده د فشار اعلی او خوده. لیکن زه ودی ته په چورت کې یم چې دومره لویا فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو په شتون کې د بشر د حقوقو نړیوالو سازمانونو په شتون کې دوی دا فیصله کوي. زه دې ته اندېښمنیم چې ګویا دغه سپورت زمایم چې شیونه لري پټ تعهدات او فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي، ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې ترسره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی، دا خو یو جنایت دی چې دوی ترسره کوي. نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوه توافقات چې هغه پټ زمایم لري دا سی او پریکړه د دې تر باندې نه مشوي. لیکن ظاهرا کوم مزیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه ورسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر باندې ترنګلتیا رامنځته شوې ده. د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه، خاص افراطي برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې اغه سرپرستی ور په غاړه او چې پراس کې جنرال حمید او فیض حمید او دغه د ګوکا کېدل نو ورسته او د پاکستان په دی استابلیشمنت کې یا په دی پاوز کې دی ویني وړلې قدرت تر رسیدل لکه د اسی منیر چې د مخ کې د ایسای مشر وو دا بیا ولېګل شو یو چیرته یعنی برطرف کړل شو. برطرف هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې بیا دغه ورسره په پېښور کې د کلوردو مشرو ترېږي ورسره دغه ډلې تقریبا یو نظامی غونډې کودتا خپل په مابند پر سبلیشمنت کې وکړل او هغه خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوي یا هغه ملکی حکومت چې په پاکستان کې و د عمران خان او شاه محمود قریشی او ځینو نور خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه یا په خپل د طالبانو د وخت رسیدلو نو ورسته دوه اسلامي لوی کانفرنسونه دا د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چې ونیول شو نو دغه حکومت ته خوانو هغه خلکول او هغه استکول او نور خلک قدرت ته رسیدل او هغه منځوي کول په پاکستان کې په خپل یو تغیر راغی چې د دې تغیر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابین دغه سیاست سره خراب شو نو دا د فشار د علی په توګه باندې استفاده کوي خو ځمان دی کنه دا ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې د دومره تعهداتو په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی کچیرته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کومو کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي نو د دوو هیوادونو تر مابین به توافق موجود وي تر هغې وروسته دې دا کار کولای شي نو دوی
مننه همدر صاحب ښاغلی سادات غواړم له تاسو دغه پوښتنه وکړم چې دا د ټي ټي پي مسله څومره پاکستان ته مهمه ده او اوس یو ایس آی پی چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي دي ته په کتو چې طالبان لږ څه زیانګالی دي له مالي لحاظه او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده
پرتله شکه په دې کې هیڅ یعنی غن شو کولای ځکه چې پاکستان مختلف حربي کارولې د افغانستان مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې نو دا هم یو بل حربوا چې دوی وکړول لکه دای بل اړ دوی سنجول نو زه فکر کوم چې دوی خپل هم په تاوان باندې تمام شو هم ډیر بدنام شول په دې کې هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبه په سر نو لا نور هم هغه د دې خپل وفادار کړي هم د دې پر خلاف کړل چې دا حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو بلکې د دې په نقصان تمام شو خو لبلې خوانه سره د افغانان د دې مجبوریت شپې به تیرې په دې لاند د مده کې چې دا راکاګل شي ودی نګدې نیم میلیون تر اورسه خبره تلور لا کو نه واوختله یعنی هغه مرسته چې باید شوی وې زه په ځای چې اوس پاکستان ته کیږي اوس به دا مرسته افغانستان ته راځي او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمام شو د افغانستان د اوسنی حاکمانو په ګټه تمام شو بل اخر د افغانستان د راتلونکي په کلب نو اوس بیا د لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي یعنی د ګونې لوبه شروع کړه چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي چې محکمه ګواکې فیصله کړي چې دا شی باید ودرول شي یعنی دغه باقي یو میلیون د لپاره یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چې وکړي چې دا وایي کاږي لکن د دوی خپل کله کله وی چې مرغ زیرک د دودام ګیرس دوی خپل په دام کې خپل ګیر شول ک جګړیز لار ونیول هم په نقصان تمام شو ک غلط سیاستونه وکړه چې د افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادي په خاطر هم د دوی په ګټه تمام نه شو او کووس حال اوسنه حالت ده هم دوی د اقتصادي لحاظ ده نظامی لحاظ ده د د د مذهبی او سیمیز ټولنیز ستونزو لحاظ دومره غرق شوی دي چې نور خپل د نجات لار بالکل دی ورکه کړی ده په دننه هیواد کې بلوچستان خپل د ازادي په خاطر ټول مسله شوی دی په هر ځکه په دې بریدونه خختی که تاسو نن مو اوریدلې پرون مو اوریدلې خامخه په مختلفو برخو کې هم پښتنو سیمو کې هم بلوچستانو کې د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العمل نه اوس نظامی شوی د مسؤلیت نه افغانستان لري نه نور ولسونه لري نه نور هیوادونه لري دا خپل د دې کړنی دی چې دوی مخترازي دا چې دوی کړی هغه به دی لکه دا اوس چې په غږ وشو دوه د افغانستان دومره وکړي چې هغه مرې بلای شي دا معنا لري دا خبره دا تاریخ هم خوده لري په خو هم موږ به بشکه چې اوس دې په بد حالت کې یو لکه کورات راغله دا به ډیره سخت ورته وي دا اوس یو فکر وکړي چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکوم افغان خاورې پښتنو ته حتی د پیښور د کوټې پښتنو ته د ویزه سیستم را ایستل چې هغه په پنجاب سیمه ته ځینو د ویزو په اساس بزګیلته دا په خپل داسې دار ده چې دوی ټول لمنه نیولې ده او د پیر اسماعیل خان کې د نن سهار په اصلاح دی باندې نظامی اتکونه او په اصلاح انتحاری حمله شوې دي
من نه کوم ښاغلی سادات البته په دې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک هم یو تلیکلیو د سراج الدین اخانی خبرې چې د پاکستان د غپلیکړې غیر عادلانه بللې و زینو او ریدونکو زموږ د فیسبوک د مینوالو کمنټونه هم شته هغه هم لنډ لنډ وایم چې د هغه کمنټونه هم پاتې نشي نیک محمد صافی لیکلی پاکستان اوس ټولو ویدو او ویخو افغانان او پیژند چې د دې خبر از البته د ویل چې پاکستان د دښمن دی. او احمد سلیمان خیل لیکلی افغانان راباسي چې پاکستان خن نه پری کیږي. همدارنګ زینو نورو کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه څرګندونی لکه څه په ځان بللی، یعنی ویل چې یو میاشت په دې مسلې تیر شوی دا او بیا اوس نیوکه کړي لاخې ډلې ضابط خان دا مسله لیکلی ده. او همدارنګ اسماعیل صادقی لیکلی یقین نکوي چې دا وړې دي شړې شي، دا هسي غاب دی ویلې دي. همدارنګ لال محمد لیکلی دي پوره یو مشتروسته تند نیوکه کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلی البته چې دا پریکړه دا خبري ورسره موافق دي د سراج الدین اخانی خبر سره. همدارنګ زینی کسانو بیا لیکلی دي چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دي په درد خوري هغه نه راباسي. او امدارنګ عزیز ملیار لیکلی دی ته سیاست وی هیڅ نشته خپل کی جوړ دی. د ازادي رادیو پروګرامونه په دې مورید شته هلمنیم چې تاسو په فیسبوک او پانو کې هم ولولې ورسته 15 دقیقې بس لرو. خغلې همدرد غواړم لتاسو نه په 2 دقیقو کې البته لاند کوی چې بیا به صادق سپتم وخت ورکو. د طالبانو د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجه بل اخره د دې هغه د اړیکو راتلونکي څنګه کوي او په کومې خواهی بیا یې که په دې اړه باندې ووایي؟ دوه دقیقې. مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترینګرې ښکاري، که څه هم د طالبانو په دې حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته دي چې هغه د پاکستان خواخوږي دي، ته په دې کابینه کې او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونو د پاکستان شناخت کارت او د وی تابعیت لري، لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ لنن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې و چې د وسنۍ طالبانو په اړه ما ویډیو کچیر د دوی حاکمیت تراشي او د کابل نه یا د ارګ نه و پاکستان ته وګوري، نو بیا دوی پوهیږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنا ده. پاکستان د افغانستان عام و تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي. هغه د منځنۍ آسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي، او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو د استاد رباني حکومت وګورئ یا د سمعت الله مجیدی حکومت، افغانستان ته دی را ډیسانت کړل ترې ورسره د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د استبلیشمنت سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نشي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. له ډیورنډ کرښه مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې مهمو وختونو څخه د چاغه په هیڅ صورت سره وسنۍ حاکمیت قبل هر حاکمیت را شیغه منل نشي. زه فکر کوم حالات هم دشي روان وي، نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامی تصادمونو یو نتیجه ودی.
مننه کوم ښاغلی همدرد. ښاغلی ساده تاسو هم دوه دقیقې وخت درکو که لطف کوئ په همدې مورد باندې لنډ وایي. مننه.
کور ودان سلامت سي. حقیقت دا ده چې دا زموږ تاریخي کشالې په هیڅ چانه موږ نشو یېرولای. پخوانی نسلونه هم نظیر کړي، راتلونکي نسلونه هم نشي یېرولای. دا تاریخي کشاله زموږ تاریخي معضله ده چې د هغې پر بنیاد دا هیواد ملي ګټې غوټې خوړلې، خاص کر د افغانانو. دا بیخی ثابته ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دي پریښي. نو ځکه بیا هم دوی ته اوس هم لا سر وخت دی سره ده چې موږ ډېرې قربانیانې ورکړې او د دوی تر غولېدلو شعارونو لاندې مو ورکړي، خو سربیره پر ده هم افغانان اوس بیداره شوي دي او دې ته متحده دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو، خو د وطن ګټې اوس ورته مهم او بارزخته شوي دي. بې له شکه چې په تیر 45 کلن تپل شوې جګړه کې مختلف د جګړو خواوې به سختې تېروتنې کړي دي او دې کې ټولو پردیو ګټه واخیستله. افغانان پکې خوار زار ذلیل شول، مهاجر شول، بې عزته شول، لده وروسته باید هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي په افغانستان کې جګړه راولي یا جګړه وتپی دا غي باید مخنیوي وشي. افغانان باید د دغه د سره په مخ کې ودیږي او خپل جرګي لارنه میراثونه په کار واچوي، د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه بس خپل منځ کې کینی د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي. او پاکستان باید په دې وپوهیږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزون کې چا د پاره نه وو، نه دی او نه به پاتې شي. د ډیورنډ مسله هم دا یو خیالي کرښه ده، دا ټول افغانان ته ثابته، تاریخ کې هم ثابته ده، د باندې هم باید پام وکړي.
کور ودان وخت خلاصېدو دی. مننه اورېدونکو له تاسو هم چې دغه 25 دقیقې بحث مو واورید.